دا مشال اړې په یو بل خبرونه کې زستاسو کوربا ګلیاز او ټکنیک همکار نګین دته هر کله وایو دا وخت په خبر کې د سحر لس بجې دی په روانه غړې کې د قبایلی علاقو خیبر پښتونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصره هم د خبرو د خبرونه په دوه مینه مای کې 19 پروګرامونه روډولي او د سولې په لور هم د خبرو خلومړي د دې سات خبرونه وو. دا خبرونو سرټیکټ دا پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل وای دینی عالمان د افغان سولې کې مهم رول لوبولی شي. سعودي عرب په گوادر کې د لس ارب ډالر په لګښت د تیلو پاکولو کارخانه لګوي او د سعودي تلس کلنه میرمن کینیډا ته پناه اخستو لپاره تورانټو ته رسیدلې ده. دا خبرونو تفصیل دا پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وای په اسلام آباد کې د افغان او پاکستاني دینی عالمانو ممکنه ګډه غونډه به د افغانستان او سیمې په سوله کې مهم رول ولوبوي. نوموړي پرون مشر رادیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې عالي شورا له لوري په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو دینی عالمانو د غونډې جوړېدو هرکلی وکړ. ډاکټر قبله ایاز ویل چې دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا ویان احسان طاهری د دغې غونډې د جوړېدو په حق له ویلي چې دا ویلیو خود ممکنه غونډې لپاره یې لا هم نیټه نه ده ټاکل شوې. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وای د هیواد د مشرقي او مغربي پلو په اړه د حکومت پالیسۍ د تضاد اخکار دي. مولانا فضل الرحمن پرون په خبر کې د ګوند د مجلسې عاملې غونډې رستو مشال ډیسر په خبر کې ویل چې د هیواد د دواړو پلو په اړه جلا جلا پالیسۍ د په اند د اندېښنې وړ دي.
چې هندوستان د پاکستان په سرحد باړ لګی او وایي دا چې پاکستان نه دهشت گرد راتلی شي او بل طرف ته پاکستان د افغانستان په سرحد باندې په فاټه کې باړ لګی او دا وایي دا چې افغانستان نه دهشت گرد رانه شي دا اوس لوبه ده په دې سره نه پوهیږو.
خو د پاکستان د بارونو چارو وزارت په وار وار ویلي پاکستان د ټولو ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي. د وزارت چارواکي فوزي مشران وایي د افغانستان سره پر پوله د ازغن تار غځول امنیت یقیني کول دي. نن پښتون ژغورنې غورځنګ د وزیرستان د وډل شوي ځوان نقیب المسعود د لومړي تل په مناسبت په ټانک کې لویا ولسی غونډه کوي. د غورځنګ یو ځای مشر عبدالرحمن پرون مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د وډل شوي ځوان نقیب المسعود د وژنې یو کال پوره شو خو لا تر اوسه د هغه په وژنه کې ککړو کسانو ته سزا نه ده ورکړل شوې. نوموړي زیاته کړه چې دا به یو لوی احتجاجي غونډه وي چې د پښتون ژغورنې مشران به پکې د سیمې د ولس د حقوقو په اړه خبرې کوي. د پاکستان وفاقي حکومت اعلان کړی چې د جنوري پر درویشتمه به پارلیمان ته مینی بجټ وړاندې کوي. د خزاني وفاقي وزیر اسد عمر بیګا په کراچۍ کې یوې غونډې ته ویل چې نوې فایننس بل راوستو مقصد کاروباریانو لپاره اسانتیاوي پیدا کول دي. دوی ویل چې د سربا په هیواد کې سرمایه‌کاری نور هم زیاته شي. خو په پارلیمان کې دوه لوی اپوزیشن ګوندونو پیپلس پارټي او مسلم لیگ نون ځینو مشرانو پرون مشال رادیو سره په خبرو کې د حکومت لوري مینی بجټ مخالفت کړی دی او دریز لري چې د سرابا په هیواد کې ګرانی نور هم زیاته شي. دا کوټ ځلې ناظم د انتظامی هغه اعلامیه رد کړي چې ورسره با تر یوې میاشتې پورې هر ورځ سی ان جی پمپونه تر شپږو غنټو پورې تړلې وي. د ځلې ناظم نسیم اپریدی پر مشال رډ تو ویل کوټ د ګیس تولیدي ځلې ده ځکه له اساسي قانون سره سم په دې ځلې کې په کاروباري مرکزونو کې ګیس نشي بندي دي.
کوهاټ کرا کوهانگو دل بیٹول نه پہلا گیس ملوی کی غنا بات کی به نور ڈسٹرکٹ لا پر کی مخپل یو فیصلہ دے کوهاټ دے از چیف ایگزیکٹو پر اس طرح چرا غد دفع 44 مون ختم کرلا چرا دین نور لائن اور سچویشن جوړ نشین نور حالات خراب نشی.
خدا کوهاټ ڈپٹی کمشنر متی اللہ خان بیگا مشال دی ویل چې د دوی علامیا لا تر وسه عملی ده او دا عملیه د خلکو ګټه لپاره کړي. سعودي عرب وای پلان لري چې د پاکستان په گوادر بندر کې د لس ارب ډالر په لګښت د تیلو پاکولو کارخانه ولګوي. د سعودي عرب د توانای وزیر خالد الفلاح پرون په گوادر کې خبرارن ته ویل سعودي عرب غواړي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري کې د یو همکار په توګه د تیلو پاکولو کارخانه ولګوي چې ورسره به د دغه هیواد اقتصادي حالت مستحکم شي. د ویل د سعودي عرب ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان به د فروری په میاشت کې د دې تړون لاسلیک کولو لپاره د پاکستان سفر کوي. چینوای د اقتصادي لار په غنو پروژو کې ل شپته ارب ډالر څخه زیاتو پیسو پنګونه کوي او د پاکستان حکومت وای د دې پروژو عملی کېدل به نه یوازې د هیواد بلکې د سیمې پر اقتصاد هم لوی اغیز وکړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر وای په افغانستان کې د ناتو د غوس ملاتړ ماموریت له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره خبرې کړې دي. مایک پومپیو تیر ماښام په خپل ټویټر باندې لیکلي چې له جنرال سکاټ میلر سره په افغانستان کې د دوی پر فعالیتونو او د زلمی خلیل زاد په مشرۍ د افغانستان د سولې پروسې د ملاتړ په هڅو خبرې کړې دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر په خپل ټویټر باندې له جنرال سکاټ میلر سره خپل عکسونه هم خپاره کړي، خو دا نه دي لیکلي چې دوی چیرې له یو بل سره ولیدل. مایک پومپیو تیر ورځ په متحده عرب اماراتو کې وو. داسې مشالډونه خبرونه اوري. د سعودي عرب 13 کلنه میرمن کینیډا ته رسیدلې چې ویره درلوده ک چې خپل هیواد تستنه شي نو اوه بجل شي. د کینیډا حکومت هغې ته د پناه ورکولو وړاندیز کړی وو. د رائف محمد القانون په ټولنیزو رسنیو کمپاین پیلولو سره د ټولې نړۍ پام راګرځولی وو. د کینیډا د بارنور چارو وزیر پرون په ټورنټو کې په هوایي ډګر کې رائف ته هرکلی وویل. تر دې مخکې د کینیډا وزیر اعظم اعلان کړی وو چې رائف د کډوالۍ په توګه مني. د مصر امنیتي ځواکونو د دغه هیواد په جنوب کې د عملیاتو پر مهال شپږ تنه توندلارې اسلام پالي وژلې دي. د مصر د کورونا چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې پولیسو د خالی په ورځ سحر د سوهاج ښار په یو غریزه سیمه کې د ترهګرو پټنځایونه په نښه کړ. اعلامیه زیاتوي چې پولیسو په دې عملیاتو کې وسلې او چاودیدونکي مواد هم ترلاسه کړي دي. او اخري خبر د کرکټ درکو. نن د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ په جوهانسبرګ کې د دریم کرکټ ټیسټ میچ دریم ورځ ده. جنوبي افریقا په دوه مینز کې د 15 لوبغاړو په زیان 115 د شرنزونو جوړ کړی دي او د 212 رنزونو بری ترلاسه کړی دي. پاکستان په لومړي اننګز کې 115 اتیا رنزونه جوړ کړی وو. دا د مشال اړتي خبرونه. درنو اردوونکو خبرونه مو د مشال رادیو نو واوریدل. کچرا صدروانی غړی تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر وای په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو ممکنه غونډه به د افغانستان د سیمې په سوله کې مهم رول ولوبوي. د کمی وطن ګوند مشر افتاب شیفا وای پاکستان او افغانستان باید د بے باورۍ فضا ختم کړي.
زمونگا دا خواہش دے چھے دا دوار ملکونو پا منس کسی عبری تیمادی دا پدے کے دے دا دے ختم کریشی پا حکومتی سطح مانیم پا اسٹیبلشمنٹ پا سطح مانیم.
دا پاکستان په پارلمان کې ځینې اپوزیشن ګوندونه د حکومت لخوا د ملي بجټ په وړاندې کولو سخت نیوکې کړې دي.
د ګیس په جوړ کې، د بجلی په جوړ کې، د ټیکسس په شکل کې مته چې یو بم غورځيږي.
لیکن یہ کافی اس وقت تک تھوڑی سی انسٹیبل ہے ہماری.
دا کوټ ضلع ناظم د انتظامی هغه امر رد کړی چې په ضلع کې به هر ورځ تر شپږو ګنټو پورې ګیس بند وي. د سی این جی پمپونو مالکانو د دې ګام هرکلی کړی.
دنا پہلام دا معاملات راغلی پر منسٹر آرڈر وو اگکیم کوہاٹ کرا کھنگو ایگزیم ٹو نور کی پی کے وو بندے دو دا یو دی سی این جی مسئلہ نا دا دا دیکھ ٹول کوہاٹ مسئلہ دا.
دا خبرونه په دوی منوای کې پروګرامونه رود ولی او د سولې په لور هم لرو شننی او تبصری هم در خبرو لمشال رډیو سره. خضرمن ودونکو تاسو د مشال رادیو د سحر لسو بجو خبرونه ته غوږی سنگ تاسو په خبرونه کې هم واوریدل چې د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وای په اسلام آباد کې د افغان او پاکستانی دینی عالمانو ممکنه ګډه غونډه به د افغانستان او د سیمې په سوله کې مهم رول ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا ویان احسان طاهری د دغې غونډې د جوړېدو په هکله ویلي دي، خو د ممکنه غونډې لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې. په دې اړه نور تفصیل د منور شاه په دې رپورټ کې وو.
د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز د افغانستان د سولې د عالي شورا د حق بیان هرکلی کړی چې وایي پاکستانی او افغان چارواکي سلا شوي چې د افغانستان د سولې په حق لبا په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو د دینی عالمانو غونډه کیږي. ډاکټر قبله ایاز په دې اړه تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل په پاکستانی او افغان ټولنو کې عالمانو تل د روغې جوړې لپاره مهم رول لوبولی دی.
دا چونکې د مسلې نوعیت داسې دی چې په دې کې د علماو ډېر اهم کردار دی، نو که چېرته دا غونډه وشي د افغان علماو دلته ډېر ښه ملګري شته او استادان شته، نو یقینا چې د سولې طرف ته به ډېر ښه بهتر امکانات پیدا شي.
د افغانستان د سولې عالي شورا بیان احسان طاهری د جنوري په 11مه مشال لري ویل چې پاکستانی او افغان چارواکي په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د دواړو هیوادونو د علماو ګډه غونډه جوړول غواړي. نو موږ د دې غونډې نیټه نه ده خوده لې. د پاکستان د علماو د شورا مشر مولانا طاهر اشرفي وای د افغانستان د شخړې د حل لپاره په کار ده چې افغان حکومت امریکا او طالبان عملی اقدامات وکړي. نوموړي وویل
امریکا بیٹھے افغان طالبان
پکار دا چې امریکا له افغان حکومت طالبانو او په جګړه کې لخکیلو ټولو افغان ډلو سره خبرې اترې وکړي او له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله وڅېړي. پاکستان او د دې هیواد عالمان په دې شخړه کې یوازې دعا او منت کولی شي چې په جنگ کې ښکیل اړخونه دي د سولې د خبرو اترو لپاره له یو بل سره کښېني. په افغانستان کې امن خو موږ نشو راوستلی، امن خو به له دغه هیواده د بهرني ځواکونو له وتلو سره راځي.
بلخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی او دینی عالم قاضي امین وقاد وای په موجوده حالاتو کې د دواړو هیوادونو د علماو غونډه تر بل هر وخت ډیره مهمه ده او ګټوره به وي.
اوسني شرایط دا دي چې د سولې لار ونیول شي. جنگ خو ډیر کلونه وشو او ډیرې قربانۍ پاکستان نه د افغانستان د خلکو نه واغستلې او نور د دې جنگ د دوام لپاره که داسې دلیل او داسې یو توجیه زیادہ په شریعت کې او په سیاست کې او په عرف کې خلک قبول کړي دا نشته ده. نو بنا ان دغه سیمه حول جوړول چې د علما د دواړو هیوادونو په اتفاق سره رامخې ته شي نو بیا د دوی په خبره کې هغه اجرایي حالت هم مراد کېږي او د دې دواړو خبره چې دولتو د دې خبرې سره موافقه وکړي دغه غونډه چې شروع شي نو دې د برکت په سترګه کتل کېږي چې هغه تصمیم او نهایي فیصلې چې کوي هغه غونډه د دې پسې مخې ته راشي.
ښاغلی وقاد د دینی عالمانو ممکنه غونډه اسلام آباد ته د عمر داودزي د وروستي سفر مهمه لاسته راوړنه بولي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر عمر داودزي دغه څلور ورځنی سفر د جنوري په یولسمه پای ته ورساوه چې پکې یې له اعلی حکومتي او پوځي چارواکو سره تفصیلي خبرې اترې وکړې.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په لسنی مو بجو،
د سولې په لور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولسنی مو بجو،
ټولنا او سخدریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو خبرونه
په یو بجا،
حجرا
په دوو بجو،
هارون بچا هنری گڑے
په دونی مو بجو،
د مشال مرکا
په درینی مو بجو،
ستونزه او سرکار
په سلورنی مو بجو،
د باختر ستوری
په پاوکم پینزو بجو.
کډمن د جمعیت علما اسلام فی مشر وای د مشرقي او مغربي پولو د تحریک پولو د تحریک انصاف حکومت پالیسي د تزاد خکار دی. مولانا فضل الرحمن پرون په خبر کې د ګوند مرکزی مجلس عامله غونډه رسته مشال لري تویل چې حکومت هند سره پر پوله پرانزي خو له افغانستان سره په پوله د ازغن تار لګوي. خو د پاکستان فوج او د بارونو چارو وزارت په بیا بیا ویلي چې ټولو گاونډي هیوادونو سره خې اړیکې درلودل غواړي او له افغانستان سره پر پوله د ازغن تار لګولو مقصد د ترهګرو مخنیول دي. نور تفصیل په خبره غلام غوسرا کوي.
د جمعیت علما اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمن په پیښور کې د خالی په ورځ د خپل ګوند د مجلسی عامله د غونډې وروسته په خبری کانفرنس کې ویلي دي چې د موجوده حکومت په دور کې د پاکستان د مشرقي او مغربي پولي په اړه د هیواد پالیسي د تضاد ښکار ده. هم په دغه اړه مولانا فضل الرحمن د خبری غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې زیاته کړه.
دا خبره موږ لپاره د تشویش باعث ضرور دی چې هندوستان د پاکستان په سرحد باړ لګی او وایي دا چې پاکستان نه دهشتګرد راتلی شي موږ لاره بندو، او بل طرف ته پاکستان د افغانستان په سرحد باندې په فاټک کې باړ لګی او دا وایي دا چې افغانستان نه دهشتګرد را نشي. سکانو ته وایي چې تاسو راتلی شئ په آزادۍ زیارتونه کوي او جنگونه بس ختم دي تاسو زموږ مېز کې، او هندستان هغه نه بطور حکومت لا تعلقي اظهار کوي. بل طرف ته افغانستان وایي چې قبایل په آزادۍ سره افغانستان ته راتلی شي. دا وسلو بدا په دې سره نه پوي.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې په پالیسیو کې د تضاد له وجې ډېری اندېښنې راپارېدلې دي.
دا ټول ژوند کنفیوژن پیدا کوي او صورتحال چې کوم د عام مسترب ساتي. نو د ملک مستقبل په حواله سره هم دا خبره د خطراتو نشاندهي کوي.
خو بلې خواته د پاکستان خارجه دفتر په بیا بیا ویلي دي چې پاکستان د ټولو گاونډي هیوادونو سره ښه تعلقات غواړي او د پاکستان خارجه دفتر او پوز په مغربي پوله د ازغن تار لګولو په اړه ویلي دي چې د دغې ګام مقصد د خلکو د تګ راتګ مخه نیول نه دي، بلکې دا ګام یې د پولې د امنیتي څارنې او د ترګرو د تګ راتګ د مخې نیولو لپاره پورته کړی دی او د ځایي قبایلو د تګ راتګ لپاره به هر درې کیلومتر کې دروازې جوړوي. مولانا پذیر رحمان د خپل ګوند د مرکزی مجلسی عامله د پیسلو په اړه وویل چې د مجلسی عامله په غونډه کې په پخوانیو قبایلي سیمو کې د صوبایي اسمبلۍ لپاره په راروانو ټاکنو کې د برخې اخیستلو یا نه اخیستلو په اړه اختیار د جمعیت علماء اسلام مشرانو ته ورکړی شوی دی. مولانا پذیر رحمان په پاکستان کې د ګرانۍ او د ډالر په مقابله کې د روپۍ په قیمت کې د کمی په لړ کې هم په موجوده حکومت نیوکې وکړې او نوموړی وایي دا ستونزه به په ډیره اسماعیل خان کې د ملیان مارچ په نوم د هغوی د ګوند په راروانه غونډه کې راپورته کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنهو دا مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرتز، لنډې سپې 2110، پنځه لزر اووه سو شپېته، دیار لزر پنځه سو اتیا او اول لزر اته سو اتیا کلو هرتز.
مشال اړیدو تاسې غوږی قدر مردونکو د کامی وطن پاټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا وای په افغانستان کې د سولې خبرې باید د افغان حکومت په استازیتوب وشي. نوموړي پرون په پېښور کې مشال اړیدو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې په موجوده وخت کې پاکستان او افغانستان حکومتونو له پکار ده چې د بد اعتمادۍ فضا ختمه کړي. په پېښور کې د مشال اړیدو خبریال خالد خان د قامی وطن پاټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا سره د مرکې په سر کې پوښتلي چې د افغان سولې خبرو ته څنګه ګوري. نوموړي په ځواب کې وایي
خو موقع دا چې دا موږ مخکې بوزو، خو دې کې زمونږ دا موقف دی چې د افغانستان حکومت پکې شاملېدل پکار دي. بغیر د افغانستان د حکومت دا مذاکرات بې معنی، چې د امن مذاکرات مخکې بوټو لپاره چې هر یو ملک هغې کې کومک کولی شو موږ دغې خیر مقدم کوو.
تاسو خبر وکړه چې د پاکستان او د افغانستان په منځ کې د بد اعتمادۍ چې کومه فضا ده هغې لرې کولو لپاره دا وخت څومره ضروري دی؟
زما په خیال مسلسل په دې باندې کار کول غواړي، ځکه چې افغانستان کې چې کوم اوس صورت حال دی او یو بدګماني فضا شته د پاکستان خلاف التاغشتي اغل ریکول د پاره چې اغل ریشینو زمونږه دا دلته چې اوس مونږه سکو لګیاونه هغه با التبا هغه باندې عملی تور باندې هغه پی چې پاکستان یو مثبت کردار راکې یو هدف اور خو شوی دی په مکمل تور باندې چې زمونږه نور اس اراده نشته مونږه امن غواړو د امن نه پاکستان تم فایده رسی او د خطې تم فایده رسی. نو دې لپاره زمونږه دا خواهش دی چې د دواړو ملکونو په منځ کې چې بد اعتمادي ده په دې کې دی دا دې ختم کړی شي په حکومتي سطح باندې، په اسټیبلشمنټ په سطح باندې او ولسي سطح باندې.
صاحب خان، تاسو یو خبر وکړه چې دغه د پښتنو کوم ستونزې دي، مسایل دي، دې لپاره د پښتون کمپرس ګوندونه یا د دې صوبې سیاسي ګوندونه ته تاسو یو بلنه ورکړې ده، دا په کوم مقصد مو ورکړې ده؟ په کله راغونډه
دا خو د ډېر وخت داسې عوامو کې مختلف تنظیمونو کې مختلف سوچونو کې دا هغه و چې پکارداری چې ټول پښتانه کمپلس جماعتونه دي یوځای شي او هغوی دې په مینیمم داسې هغه ایجنډې باندې چې کم ټول پاغې باندې متفق کی پاغې لپاره آواز اوچت کی. نو مونږ په دې کې دا پہل کړې دي او غواړو چې داسې یو پروګرام یو هغه د ایجنډې جوړ شي او هغه باندې بیا سربرایي هغه دې وشي او هغه کې چې بیا نور کم ګوندونه یا داسې تنظیمونه دي چې هغه شاملول دي هغه باندې بیا وروسته خبرې کېدی شي او دې سره به یو خو آواز د پښتنو موثر شي او مونږ به د پښتنو صحیح مانو کې داغوی چې څه مسلې دي پاکستان باندې به یو موقف مخامخ راشي.
د کامی وطن پاټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو چې مشال راډیو سره ځانګړې مرکه کول.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال راډیو تاسو خوږی قدر مرګو د پاکستان وفاقي حکومت اعلان کړی چې د جنوري پر درویشتمه با په پارلمان ته مینی بجټ وړاندې کوي او د کاروباریانو د ودې لپاره به مالی مرات هم ورکوي. خو د اپوزیشن ګوندونه وای تر سوچې په هیواد کې سیاسي استحکام او د اعتماد فضا نوی برابر شوي اقتصاد یې وده نشي کولی او مینی بجټ به یوازې په غریبانو مالی بوج وي. په دې اړه د مشال راډیو خبریال منور شاه د پاکستان د ځینې اپوزیشن ګوندونو سره خبرې کړې دي او هغې پر اساس یې دا راپور جوړ کړی دی.
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر وایي د جنوري په درشتمه به حکومت پارلیمان ته مینی بجټ وړاندې کوي. دا خبره نوموړي پرون د کراچۍ چیمبر اف کامرس یا سوداګرۍ په خونه کې صنعتکارانو ته وکړه. اسد عمر په دغه موقع وویل د دې مینی بجټ په ترڅ کې به کاروباري هلو ځلو ته لا نورې ښې موقعې برابرې کړل شي.
د ټیکس په نظام کې هر ډول بدلون به له پارلمان د منظوریدو وروسته عملي کیږي. د ټیکسونو د غونډولو د وفاقي ادارې اف بي آر لخوا د خپلو قاعدو او ضابطو جوړولو اختیارات به محدود شي. دویم دا چې په دې مینی بجټ کې به تاسو د سرمایه لګولو او کاروبار کولو لپاره مالی مراد ویني.
اسد عمر وایي د دې اقداماتو په نتیجه کې به د هیواد اقتصاد وده وکړي. خو د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي وایي د ځینو حکومتي ګامونو په نتیجه کې په هیواد کې سیاسي کړکیچ او بې باوري زیاته شوې نو ځکه اقتصاد یې هم د مشکلاتو ښکار دی.
کله چې ستا ملک کې ټرسٹ بلټ اپ شي ویني نو دوی انویسټمنټ نه کوي. چې انویسټمنټ نه کیږي نو ستا ایکسپورټ ختم، ستا امپورټ ختم، ستا انویسټمنټ ختم. نو دغه لحاظ سره اکانومي سټیبل نه ده او د حکومت مینی بجټ تر روان دی. په دې مینی بجټ کې به بیا د پاکستان په غریب ولس باندې د ګیس په شکل کې، د بجلی په شکل کې، د ټیکسس په شکل کې مته چې یو بم غورځيږي او مطلب چې د غریب ولس په خپل بچو له دوه وخت روټه با عزت نشي ګټل.
بلخوا د مسلم لیگ نواز ګوند غړی او د خزانه پخوانی وزیر رانا محمد افضل خان وای تحریک انصاف په حکومت کې لراتل وړاندې ډېرې دعوې کړې وي خو اوس یې ټول کار په مینی بجټ روان کړی دی.
دیکھیں یہ کافی اس وقت تک تھوڑی سی انسٹیبل ہے ہماری
ګورای تر اوسه زمونږ د ملک مالی حالت د عدم استحکام سره مخامخ دی. یو شمیر فیصلې چې د حکومت جوړولو سمدستي وروستو تحریک انصاف ته کول پکار وي هغه کې ډیر وخت ضایع کړ. خلک لاله وړاندې د اقتصادي بی یقیني ښکارو. اوس به د مینی بجټ انتظار کوي نو دا ډول حالت د هیواد اقتصاد ته زیان رسوي. پکار ده چې حکومت اوس په فوري توګه برآمداتو زیاتولو ته توجه ورکړي او هغه سنتونو ته چې په دې کې کردار لوبولی شي مراعات ورکی.
جنمه هماره پوتنشل باقی انډستری سے زیادہ ہے.
اسد عمر په پرونیو خبرو کې همداراز ویل اقتصاد د هیواد د بهرنۍ تګلارې هم یو مهمه برخه ده او حکومت اجمن دی چې بهرنۍ سرمایه کاری او تجارت تبا وده ورکوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال راډیو تاسو غوږی درنو اوردونکو د کوارټ ضلع ناظم د انتظامی هغه اعلامیه رد کړی چې ورسره به تر یوې میاشتې پورې هر ورځ سی این جی پمپونه به تر شپږو ساعتو پورې تړل وي. د کوارټ ضلع ناظم نسیم افریدی وایي کوارټ د ګیس تولیدي ضلعه ده ځکه له اساسي قانون سره سم په دې ضلعه کې په کاروباري مرکزونو ګیس نشي بندېدی. خو د کوارټ ډیپټي کمشنر متی الله خان بیګا مشال راډیو ته ویل چې د دوی اعلامیه لا تر اوسه پورې عملي ده او دا امر یې د خلکو د ګټې لپاره کړی دی. نور تفصیل د ممتاز بنگش په دې رپورټ کې ورو.
د کوار ضلعي نظم هغه اعلامیه رد کړې په کومې کې چې ډپټي کمشنر یوې میاشتې پورې هر ورځ شپږ ساعته سی این جی سټېشن بندولو امر کړی و. د ډپټي کمشنر تر مخه دا ګامې په کورونو کې د ګیس کم فشار ستونزه هوارولو لپاره پورته کړی و. خو د ضلعي نظم نسیم اپریدی وایي چې کوار د ګیس تولیدي ضلعه ده، ځکه د دې ملک اساسي قانون دا اجازه نه ورکوي چې په تولیدي ضلع کې په کاروباري مرکزونو یا په کارخانو ګیس بند کړی شي. د خلی په ورځ ناوخته نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې سی این جی سټېشن بندول د ستونزې پاتے حل لار نه دا.
کوهاٹ چونکہ پروڈکشن ڈسٹرکٹ ہے، کوهاٹ چورا ریکوائرمنٹ تے گیس اگے پر 10 گنا زیاد گیس ور کئی، او ہائی کورٹ دے سپریم کورٹ ججمنٹ تو سو گرو دے 2015 دے 2010 دے 2017 چ پگی کی ٹولن پہلا دا خبر شوی دے چ کوهاٹ او کرا کوہنگو دل بے ٹولن پہلا گیس ملوی کی غنا بات کی بے نور ڈسٹرکٹ لا پگی کی مخپل یو فیصلہ دے کوهاٹ دے از چیف ایگزیکٹو پے سترا چرا غد دفعہ ایکچوئل اسم ختم نور لائن اور سچویشن جڑنی شی، نور حالات خراب نشی.
د زلی نظم دا گام کوارٹ کی دا سی این جی اتحادی مشر حاجی ساجد الاسلام سہیل اویلی دی چی دا ڈپٹی کمشنر لا طرف جاری شوی اعلامی پر زدی زئی عدالت تا درخواست ہم ور کرے.
ڈی سی صاحب چکم سیکشن 144 انڈر دا سی این جی بندش مارڈر کرے کورٹ تلاڑو چی بوتا گام نصیب نہ لگے تو نو کورٹ کیم ویو بیا گنا بار ڈسٹرکٹ نظم ما گبن ایکشن خستے اور دنا پہلا ہم دا معاملات را غلی پر منسٹر آرڈر وو اگکیم کوارٹ کرا کھنگو ٹو نور کے پی کے وہ بندے دو دا یو دی سی این جی مسئلہ نہ دا دے ٹول کوہاٹ مسئلہ دا.
بلخوا ڈپٹی کمشنر متی اللہ خان وائی چی دا گامی دے خلکو گٹے لپارا پورتا کڑے او دا دوی دا اعلامی لا ترو سا عملی دا چی دا گیس کم فشار ستونز ہوارا شی نو بیا با دا سی این جی سٹیشنو نا ذکر شوی بندیز لے رکڑی
نو دا با الگ ٹائم دا پارا دا آوی او بیا با انشاءاللہ چی گلد دا گیس پریشر ٹک شی لگ موسم چین شی نو بیا با دوبارہ دا چی کم پیک آورس کے دے دا با دوبارہ مو سی این جی سٹیشنو تا دا گیس بحال کو ٹوٹل کمپلیٹ بندش نہ دے صرف 24 گھنٹوں کے صرف 6 گھنٹے چی کم دے اگر بندش دے دا ذمہ دار ریکویسٹ دے چی خلق دے بارے کے تاسو خلقو کی اویئرنیس پیدا کی
دے یادوانی دا چی دا کوارٹ پا گنش میر سیمو کی خلق کرونے کی دا گیس کم فیشا سنزے سر مخمک شو چی لوروس دے ڈپٹی کمیشنر سی این جی سٹیشن یوی میں اشتے پورے ہر اور سہر او مخام دری دری ساتھ بندوالو امر کرے ہو دے زیلی انتظامی دا امر سی این جی اتحادی پا سخت و ٹکو کی غندلے ہو اویلی ہو چی دوی با دا انتظامی دی گام پر ضد دا عدالت مخه کوي. ممتاز بنگش، مشال ریڈیو، کوهاٹ.
کدرمنونکو د افغانستان په اړه هم تاسو لپاره یو خبر، یو رپورټ لرو. د افغانستان په لوګر ولایت کې په پوهنتون کې د اساسي قانون د ځانګړي ونې د نمانځلو په موخه یو غونډه جوړه شوې وه چې تفصیلی د نجیب الله خیل په دې رپورټ کې وو.
د لوګر پانتون استادان، محصلان او مدني فعالان وایي چې په افغانستان کې په ټولو وګړو د اساسي قانون یو ډول نه پلي کېدلو حکومت او ولس ته ستونزې جوړې کړې دي. هغوی زیاتوي کچېرې د ټولنې په ټولو وګړو قانون یو شانتې پلی شي نو په هیواد کې به ډېرې ستونزې او ناخوالې ورسره ختمې شي. یاد استادانو او مدني فعالانو دا څرګندونې د شنبه په ورځ لوګر پانتون کې د افغانستان د اساسي قانون د تصویب د کالج په مناسبت جوړې شوې غونډه کې وکړې. د لوګر پانتون استاد وحیدالله عبدالرحیمزي مشال
تاسفانه چې زمونږ په ټولنه کې ځینې وختونه داسې مشکلات پیدا کیږي چې قانون په ټولو یو شان نه تطبیق کیږي، ځینې مستثنا کیږي او ځینې بیا ډېر د قانون په چوکاټ کې راځي. نو په همدې اساس زمونږ غوښتنه هم دا ده چې باید په ټولو، په خان، په غریب، په سرمایهدار، په تجار او په دې ټولو باندې، په دولتي چارواکو باندې، په ټولو باندې باید په یو شان تطبیق شي.
د لوګر پوهنتون یو بل استاد محمد عزیز عابد هم وایي چې د قانون نه پلي کولو په افغاني ټولنه کې نظام او ولس ته ستونزې جوړې کړې دي.
ډېر زیانونه تاوانونه لري چې هغه زمونږ اوس مونږ بل فیل وینو پرې شرایطو کې چې زمونږ هیواد د کومو مشکلاتو سره لاس او ګریوان نه کپ. هغه په هر برخه کې، پر اداره کې، په هر وزارت کې قانون تر پخو لاندې کیږي، زیان یې په خپله باندې هغوی هم ویني او بیا نو ټول افراد ویني، د افغانستان ټول وګړي زیان ویني او هغه د هغوی شاهد اوسي.
بل لوري ته تر اوسه هم په افغانستان کې له اساسي قانون څخه د خلکو ناخبري د یوې ستونزې په توګه موجوده ده. مدني فعال لطفالله ستانکزی وړاندیز کوي چې د عامه پوهاوي د نورو برنامو ترڅنګ دې د ښار ادارو او موسساتو په عمومي لوحو کې د اساسي قانون یوه یوه ماده ولیکل شي.
من په لوګر کې اکثریت خصوصي سکتور کې مختلفو بخشو کې شرکتونه، دوکانونه، مارکیټونه لرو. د هر چا په لوحه باندې د اساسي قانون یو ماده ولیکل شي، هم به عام خلک ویني، هم به د اساسي قانون په برخه کې عامه پوهاوی.
د لوګر پانتون رئیس عبدالناصر ستانکزی د اساسي قانون د ارزښت او پلي کېدو د اغېزو په باب وایي.
زموږ د ټولنې ټول اتباع کولای شي چې خپل شهروندي حقوقونه په درسته شکل استفاده وو که په اساسي قانون کې په کلي ډول ورته اشاره نه سوي نشي کولی چې د غیواد اتبال خپلو سیاسي حقوقو نه هم بهرهمند اوسي.
قانون پوهان د افغانستان اساسي قانون د وګړو د مدني او سیاسي حقوقو او نورو ازادیو له نظره د سیمې د هیوادونو په کچه د ښو قوانینو څخه ګڼي. دوی وایي چې افغانان د اساسي قانون له تصویبېدو وروسته د بیان د ازادۍ، د ښځو د کار او زده کړو او په نورو سیاسي او ټولنیزو برخو کې له یو شمېر ازادیو برخمن شوي دي.
نجیب الله خیلو تاسو ته رپورټ وړاندې کولو. درنو اوریدونکو، اوس وخت شوی دی د سهار 10:30 د خبرونو لنډیز به واورو. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وای په اسلام آباد کې د افغان او پاکستانی دینی عالمانو ممکنه ګډه غونډه به د افغانستان او سیمې په سوله کې مهم رول ولوبوي. نوموړي دا خبر کون مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وای د هیواد مشرقي او مغربي پولو په اړه د حکومت پالیسۍ د هزار اخطار دي. مولانا فضل الرحمن کون په خبر کې د ګوند مدرسې حملې غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل چې د هیواد د دواړو پولو په اړه جلا جلا پالیسۍ د ده په اندېښنې وړ دي. خو د پاکستان د بارنو چار وزارت وایي چې پاکستان ټولو ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي. نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د وزیرستان د بدل شوي ځوان نقیب الله مسعود د لومړي ترین په مناسبت پټان کې لویه ولسي غونډه کوي. د پاکستان وفاقي حکومت اعلان کړی چې د جنوري پر 23 به پارلمان ته ملي بجټ وړاندې کوي. دا خبر د خزانې وفاقي وزیر بیګا په کراچۍ کې یوې غونډې ته کړې. خو په پارلمان کې دوه لوی اپوزیشن ګوندونو د حکومت لور د ملي بجټ مخالفت کړی دی. د کوټ ضلعي ناظم د انتظامي هغه اعلامیه رد کړې چې ورسره به تر یوې میاشتې پورې هر ورځ سي این جي پمپونه تر شپږو بیندو پورې تړلې دي. خو د کوهاټ ډیپټي کمشنر مطیع الله خان بیګا مشاله ته وویل چې د دوی اعلامیه لا تر اوسه پورې عملي ده او دا امر یې د خلکو ګټې لپاره پورته کړی دی. سعودي عرب وایي پلان لري چې د پاکستان په ګوادر بندر کې د لس ارب ډالرو په لګښت د تیلو پاکولو کارخانه ولګوي. د سعودي عرب د تاوانۍ وزیر خالد الفالا په ګوادر کې خبریالانو ته وویل چې سعودي عرب غواړي د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري کې د یو همکار په توګه د تیلو پاکولو کارخانه ولګوي. او د سعودي عرب 14 کلن میرمن کینیډا ته رسېدله چې ویره یې درلوده که چېرې خپل هېواد ته ستنه شه نو مور وژل شي. د کینیډا حکومت د هغې ته د پناه ورکولو وړاندیز خپور کړی و. کډمنو دونکو د خبرونو لنډی ساسي واوریدلو. لارجمن سره سم وز درته پدې نمای کې دوه اونیزي خبرونه در خبرو. نو لمړی به تاسو رورولې خبرونه ته غوښی چې پکې نیوزیلند کې میشتو د پښتونخوا ځوانانو خبرې واوري چې څومره مذهبي ازادي لري. او د مخبرو د خبرونه تاسو لپاره بوریوال کاکل جوړوي او د مخبرونه د سولې په لور ده.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولې کې مو زه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په نیوزیلند کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حده حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند سوی او کنه، هلته په تیرو کړو کلونو کې ښه او بد یادونه څه دي، او نړیوالو حالاتو ته په کتو سره د خپل وطن ولسته څه پیغام لري. د دې ټولو پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې. نیوزیلند د برازیم استرالیا هغه هیواد دی چې له بل یو هیواد سره هم ځکنی پول نه لري، بلکې له ټولو اړخونو څخه په سمندر کې راګیر دی. نیوزیلند په مجموعي توګه پر دوو لویو جزیرو مشتمل دی او د پلازمینې ویلنګټن ترڅنګ پکې آکلینډ او کرایست چرچ لوی ښارونه دي. د نړۍ په آبادۍ کې پر زیاتوالي نیغ په نیغه نظر لرونکي ادارې ورلډومیټرز د معلوماتو له مخې د نیوزیلند ټول آبادی دا وخت یوازې څه باندې 4.5 میلیونه ده. د ښکلي هیواد ته د نړۍ له ډیرو هیوادونو څخه خلک ورغلي او هلته آباد شوي او له ځان سره خپل مذهبونه او کلتورونه هم وروړي دي. په نړۍ کې د مذهبي چارو پر راتلونکي نظر لرونکو ادارې ګلوبل ریلیجیس فیچرز لیکلي چې دا وخت په نیوزیلند کې تر ټولو زیات پلویان عیسوي مذهب لري چې د ټولې آبادی 50% جوړوي. دویم لوی شمیر د هغو خلکو دی چې پر مذهب باور نه لري، هغوی د هیواد د آبادی څه کم 0.8% جوړوي. پر دریم نمبر هندوان دی چې 2.1% جوړیږي، بیا بودایان دی چې 1.6% دی، او بیا مسلمانان دی چې د هیواد د ټولې آبادی 1.2% جوړیږي. په نیوزیلند کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم ژوند کوي چې ځینې پکې په خوا تللي او ځینې بیا په دې وروستیو کلونو کې ورغلي او هلته آباد شوي دي. په دوی کې یو مولوي هبت الله حقیقزی هم دی چې له تیرو 2 کالو راهیسې د نیوزیلند د اکلینډ په ښار کې ژوند کوي. مولوی هبت الله حقیقزی وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې دا وخت په نیوزیلند کې د لوی جماعتونو یا اسلامي مرکزونو شمیر شاوخوا 40 دی.
په اوکلند کې چې دی اوس تقریبا موږ 20 مسجد لرو، او تقریبا په ټول نیوزیلند کې به 40-45 مسجد ته رسیږو ان شاء الله تبارک وتعالى.
نوموړي وویل چې دوی په نیوزیلند کې د دې لپاره پوره ازادي لري چې خپل دین او عقیده وپالي.
الحمدللہ مذہبی بالکل آزادی دا منگتا سل پسلو کی منگتا آزادی دا ہر منطقہ کی مسجد لرو الحمدللہ. دا لنڈ وقت کی گی تقریبا درے کا لازم کی گی چی او مسجد ہم تاسیس کرو تے او زیم واغس دا مسجد پا خاطر چی مسجد سلام دے پینز وقت منزون دی ہم دارنگی منگا دا جمعی منز ہمشتا دے الحمدللہ منگی مدرسہ بعد وقت ہم لرو چی دا پینزنی مو دا مازیگر ناتر ونی مو بجو پوری ہر روز 2 ساعتا دے خیر دا شمبی یک شمبی نا چیز کم رسلتی وی دا ہم لرو الحمدللہ. دا اخترون منزون ہم دارنگی دی حس مشکل حس پابندی نشتا دے دا قویدات نشتا دے.
مولوی هبت الله حقیقزی ویل ش او بد خلق په هر ټولنه کې وي، خو په مجموعي او حکومتي کچا له دوی سره هیڅ کله هم داسې نه دي سوي چې د دوی زړونه پرې خفسي وي.
په هر مجتمع کې داسې کسان هم شته چې متعصب وي، که هر منطقه وي که هر ملک وي، خو د حکومت په سطح باندې د زمونږ د اسلام او د مسلمانانو ډېر احترام کیږي، ډېر قدر کیږي، او د ډېر موږ سره چې دی اړیکې نیسي، کو پولیس ته دی، ملک دی، او نور کسان هم دي حکومتي برخې دي، ارتباط موږ سره نیسي او موږ ته وایي چې هر چا تاسو چې دی مشکل رسو څه تکلیف سره مواجه کېدلی، نو موږ سره تاسو ارتباط کې کیږي، موږ تاسو سره چې دی هر قسم کومک کوو.
مولوی هبت الله حقیقزی وویل خوږې خاطرې ډېرې دي، خو تر ټولو خوږه یې وایې دا ده چې په یوه روغتون کې یې د لمانځه پر وخت احترام سوی وو.
یو ورځ د هسپتال ته تللی وم، نو هغه ته انتظارګاه کې ما ناست وم، د لمانځه وخت راغی، چې لمانځه وخت راغی نو په دې انتظارګاه کې مې څوک نور نه و، ځان لوم زه، نو بس موز مې شروع کړو، موز مې کوو، په دې کې یو دوه کسان راغلل، نو د هغې نه پوهېدل چې زه څه کوم، زه عبادت کوم او که څنګه، نو په دې کې هغې چې دا دروازه وټکوله وټکوله خبرې هم وکړلې، ما ورسره خبرې نه کولې ځکه چې زه خو ما خو مونځ کوو. نو په عین وخت کې دغه کسان لاړل، هلته نرسې ته نو اطلاع ورکړله چې تاسو راشي، دلته یو کس دی دا څه کوي، مونږ سره خبرې نه کوي. چې هغه راغلله نو هغه پوهېدله چې د زه مونځ کوم عبادت کوم، نو دستي یې هغه دروازه ورپورې کړله او هغې کسانو ته یې وویله چې دا عبادت کوي، تر څو چې دې عبادت ختم کړی نه وي نو مونږ به د دې ویټنګ روم ته یا انتظارګاه ته نه ورځو.
مصطفی سعادت له تیرو شاوخوا 14 کلونو راهیسې په نیوزیلند کې ژوند کوي او د هیواد په بیلابیلو برخو کې ګرځېدلی دی. نوموړي وویل چې دوی هلته هم مذهبي ازادي لري او هم اسانتیاوې لري.
دلته لوی لوی جماعتونه دي، نو د روژې په میاشت کې چې هم چې اکثره دلته زمونږ هیوادوال یا اکثره بلکې اکثره مسلمانان چې دي، نو خپل هماغه جماعتونو ته ځي، خپل تراوی کوي، بلکې د جمعې په ورځ باندې جماعتونه اکثره وخت اوقات د جماعتونه دلته ډاکي، نو دوی ته کوم تکلیف یا کوم مشکل نشته. دی هر سړی آزاد دی، هغه خپل څوک د چا د عقایدو سره کار نه لري، چې ته جومات ته ځي، ته کلیسا ته ځي، هر سړی په خپل عقیده او خپل کار کې آزاد دی، نو څوک دلته کوم امانیات نشته چاته.
مصطفی سعادت وویل په تیرو کړو 14 کلونو کې کله هم چا ورسره داسې چلند نه دی کړی چې د دین او یا کلتور ته سپکاوی وګڼي.
په مجموع کې د نیوزیلند خلک چې دی ډیر نرم خلک دی، کدا مذهبي تعصب شول یا قومي تعصب شول دغه شی په اکثره د نیوزیلند هیواد کې دا شی ډیر نه تر سترګو کیږي. زه خپله د ماده تقریبا په 14 کال کې زه یو ځل هم د داسې کومې پیښې سره نه مخ شوی چې چا دې زما د عقایدو اهانت کړی یا توهینې دې کړی یا زما د ژبې یا زما د کلتور یا د څه شي په اړه باندې یعنی کوم منفي نظر ښکاره کړی.
د ویل په دې ډیر خوشاله کیږي چې په اخترونو کې ورسره د خوشحالۍ لپاره ځانګړې مرستې کیږي.
زه په خپله د نیوزیلند د ټلیکام سره کار کوم، پایست انجینر باندې. نو زمونږ هر کال چې کداغه ټلیکام یا کدا نورې کمپنۍ نو دوی د اختر دپاره ځانګړی پروګرام ځانګړی مراسم ورته نیسي، په خپله په هغه ورځ باندې د خپله کمپنۍ د دوی دپاره فنډ ورکوي تر څو دوی دغسې خوراکونه تیار کړي د دغه دپاره د اختر دپاره یا د نورو مذهبي ورځو دپاره د دوی همکارۍ ته چې وګوري د دوی ملاتړ ته یا د دوی سپورټر حساب ته چې وګوري نو سړی ډیر د خوشحالۍ احساس کوي.
زاید امید وای لتیرو شاوخوا اولس کالو په نیوزیلند کې میشته او مذهبي مراسم په آزاد توګه ترسره کوي.
او د ورځنی دا نور منځونه چې د دفتر خوا کې مسجد دی، د ماسپخین مازیګر عمل ته ورزو، د جمعې منځم هم دغه رقم، او د اختر منځونه چې دی دلته افغانانو یو دوه کاله مخکې مرکز اخیستی دی، نو د اختر منځونه کوشش کوو چې ټول افغانان همهلته یوسو، اختر منځونه همهلته کوو، او افغانان هلته به د مانځه لپاره چې راځي هر سړی د ځان سره یو اندازه خواږه راوړي، نو د مانځه وروسته یو شیر چای او ماته یو میلم برابر وو چې ټول ورونه همهلته راټولېږي او د خپل خوشحالۍ نه یو ځای سره لمانځي.
نوموړي په نیوزیلند کې په مجموعي توګه د مذهبي ازادۍ په اړه وویل، شایي په ځینې اسلامي هیوادونو کې لا هم دومره مذهبي ازادي خلکو ته نه وي ورکړل سوې لکه څومره چې په نیوزیلند کې ورکړل سوې ده.
زه وایم چې په نیوزیلند کې مذهبي ازادي تر زیاتو اسلامي ملکونو نم زیات، دلته مذهبي ازادي زیاته ده، مبالغه به نه وي. نیوزیلند یو د هغو هیوادونو څخه دی چې نه یوازې اسلام ته بلکې هر مذهب پیروانو ته مکمل ازادي ورکړل شوې ده. دلته هیڅ رقم ممانعت ما په دې خپلو اوولسو کلونو کې نه دی احساس کړی چې زمونږ په خلاف کوم دا خبره ډسکریمینیشن شوې وي د مذهبي.
نوموړي وویل دا یې بیلګې دي چې په پوهنتونونو او ښوونځیو یا سکولونو کې د لمانځه لپاره ځانګړي ځایونه جوړ کړل سوي وي.
دلته په هر پوهنتون کې په هغه مشهورو پوهنتونونو کې د لمانځه دپاره د خصوصا د مسلمانانو د لمانځه دپاره خونې ورکړي دي چې هلته مسلمانان ځي خپل لمونځونه کوي. حتی په هغو ځایونو کې چې د مسلمانانو زده کوونکي تعداد دی، په مکتبونو کې، ښوونځیو کې چې متوسطه دي، انټرمیډیټ سکولز او های سکول کې هم د لمانځه ځایونه ورکړي دي.
له زاید امید څخه مې وپوښتل چې کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند سوی او کنه. نو هغه وویل
نه نه خیر نه، ما خپل ذات انداز کوم څنګه دې احساس کړی، نه کوم چا د کومه بده خاطره لرم په خپل د غول لس کالونه کې. خو کېدای شي یو نیم ورور سره کومه واقع شوی وي، داسې یو نیم اورېدلې دي، خو بیا هم په خپله شخصا زما سره کوم داسې بد واقع نه ده پېښ شوی.
زاید امید وویل چې ځایي خلک او حکومتي ادارې ورسره په روژه کې لا نور همکاري کوي.
ډېر زیات مرسته کوي، خصوصا د روژې په مبارکه میاشت کې. لکه موږ چې اوس دفتر ته ځو، د نورو همکارانو نه تقریبا یو نیم ساعت یا دوه ساعته مخکې ماته اجازه راکړي چې زه کور ته راشم هم د دې روژې د خاطره. او په اولو کې به همکارانو زموږ نه ډوډۍ چې د غرمې ډوډۍ به پټه خوړله، زموږ په مخکې به ډوډۍ حتی نه خوړله چې زه روژه یم. یا دا چې اوس بخښنه غواړي چې کله څه شی خوري نو زموږ نه بخښنه غواړي، نو ډېر زیات احترام کوي.
ډاکټر عثمان افضلی وایي له تیرو اوو کالو راهیسې په نیوزیلند کې ژوند کوي او ویني چې خلکو ته مذهبي ازادي حاصله ده.
زما تجربه خو دا ښیي چې دلته مسلمانان پوره پوره دیني ازادي لري، مطلب د مراسم ادا کولو کې مشکل نشته، له کوره بهر کلتوري لباس کې ګرځېدل یا د زنانو حجاب کې ګرځېدل هیڅ څه خاص مشکل څوک نه لري.
نوموړي وویل کله هم د مذهب پر اساس بد چلند نه دی ورسره سوی، خو ښې خاطرې ډېرې دي.
مطلب دوه درې مثاله درکولی شم. په خوانی ځای کې چې ما چېرته کار کوو هلته مطلب ما به د لمانځه لپاره وقفه کوله، هغې سره چا مشکل نه درلود. یم مثلا میټینګونو کې به زما لپاره خاص ویجیټیریان خواړه برابرول، ځکه ما دوسره غوښه نه خوړله، بلکلیدل چې مطلب مسلمان دی. یا مثلا پروس کال ما د ښار یو بله ساحه کې ژوند کوه، هلته مې له ګاونډیانو سره ښه مناسبات لرل، یو سپینګری وو یوازې اوسېده، کله کله به مې د خوراک لپاره څه ورکول یا پوښتنې ته ورتلو. کله چې لږه ده کده کېدې ډېر زیات خفه وو. هغې وویل چې مخکې ما میډیا کتلې، میډیا ما باندې اغېز کوه، د مسلمانانو په اړه مې ښه نظر نه درلود، خو که اوس هر څوک هر څه وایي زه نه منم، ځکه ما خپله ولیدل چې مسلمانان څه قسم خلک دي.
ډاکټر عثمان افضلی وویل ځایي خلک د دې لپاره هم له دوی سره ښه کوي چې دوی به بیا ځان د نیوزیلینډ وګڼي.
دې تر څنګه چې خلک که شخصي ثباتاتو په اساس موږ پیژنو ښه وضعیت کوي، کله کله د ډایورسټي لمانځلو په موخه موږ سره تر خپلو خلکو هم ښه وضع کوي. یعنې دا عجیبه خبره ده چې د دې لپاره چې موږ مطلب ځان دلته د دې ځای برخه وګڼو او دوی له موږ سره ښه کوي.
زاید امید وویل ځوانان د کام راتلونکي وي او پر هغوی ډیره ذمواري پریوزي چې په ځان کې ډیر برداشت پیدا کړي، هغه ځکه چې د د پوینا دا د پرمختګ لار ده.
زما غو ځوانانو ته سپیشلی ځوانانو ته دا درخواست کوم چې یو بل سره وو پذیرو، یو بل د عقیده احترام وکړو، یو بل د عقایدو احترام وکړو، یو بل نظر ته باید زیات احترام ولرو.
مصطفی سعادت وویل په نور نړۍ کې خلک برداشت ډیر لري، خو په پښتنه ټولنه کې دا خو ډیر کم دی.
زمنګ بدبختانه اکثر وخت اوقات چې څوک د چا سره د نظر اختلاف لري، نو دی هغه د نظر اختلاف په دشمنی باندې اخلي. اما دا د نظر اختلاف چې دی په اکثر ټولنه کې، حتی د زوی او د پلار د ورونو ترمنځ دا د نظر اختلاف وي، ځکه چې څونه افکار دلته مختلف وي، دا لکه په یو بڼ کې چې مختلف رنگ ګلان یو غونه د هغه د باغ ښایست ور باندې دی. څونه چې مختلف افکار دلته ترقی ته او پرمختګ ته زمینه برابرېږي، نو باید یو د بل افکارو درناوی.
ډاکټر عثمان افضلی وویل په پښتنه ټولنه کې باید پر ټولو موضوعاتو بحث وسی، خو د بحث نتیجه باید دانه وي چې څوک له چا کرکه وکړي.
زه دا وایم چې کاشکې موږ هم نه یوازې مخالف نظر زغمل، بلکې ورته احترام هم لرل او برداشت هم کولای، ځکه د دې خلکو کمیډي هم دې چې د بحث وخت کې ښه سم علمي بحث سره کوي، خو نظریاتي اختلاف له منځه له مخې د نظریاتي اختلاف له مخې شخصي ثباتات چا سره نه خرابوي.
مولوي هبت الله کګزی وویل ټول ولست دا پیغام لري چې په وطن کې د مسلو حل پدې کې دی چې صبر وکړي او یو بل ته احترام وکړي.
نبی علیه السلام وایي چې النصر صبر ساعه، فتح کامیابی یو ساعت انتظار غواړي. الله تعالی مونږ تاسو ته قرآن کریم کې وایي ان مع العسر یسر، د سختۍ نه وروسته اسانی خامخا شته. نظمات ورونه او خویندو ته دا پیغام دی چې صبر وکړي، یو بل ته چې دی ولې ټیټ کړي، یو بل ته چې دی باندې رحم وکړي.
د خبرونې ګډونوال وویل پښتانه باید په هغو خلکو پسې ولاړ نه سي کوم چې د دوی په وینا د مذهب پر اساس په پښتون افغان وطن کې نفرت خپروي او خپلې ګټې ترلاسه کوي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ. هر ځای چې یاست ژوندی خوندی او خوشاله اوسئ.
سولے پر لوگ
په دې ورسیو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پیلولو هڅې زیاتې شوې دي. د سولې لپاره د امریکای بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیزاد لږ تر لږه دوه ځل د طالبانو سره په متحده عرب اماراتو کې ولیدل. که څه هم طالبان تر اوسه پورې افغان حکومت سره مذاکراتو کولو ته نه دي رضا شوي، مېرمنې وایي خبرې چې هر کله کېږي باید د ښځو حقونه پکې تر پښو لاندې نه شي. نن د سولې پر لور خپرونه کې پر همدې موضوع بحث لرو. زه بشیر ګواښم، هر کله یې مکوم. اوریدونکو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په 2010 کال کې د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لپاره د سولې عالی شورا جوړ کړه. د شورا کې 12 مېرمنې هم شته خو ډېر غړي سړي. هر کله چې د سولې په اړه مذاکرات کیږي نو د بشري حقوقو لپاره کارکونکي دا اندېښنه خامخا تکراروي چې کېدای شي په سیاسي بهیر د سخت دریځو د ګډولو لپاره حکومت د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي.
د سولې پر لور
ټول خپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو قهرمان کاکړ یو محل د افغانستان د سولې عالی شورا غړی و. اوس د سولې او ګډون لپاره د ښځو ټولنې مشري کوي. نوموړی وایي افغانستان دننه د میرمنو سره د سولې په خبرو کې مشوره کیږي خو په مهمو مذاکراتو کې میرمنې نه وي.
دا قانون اساسي څخه چاته د ډېر قوانین او طرحې دي ستراتیجان دي چې راسن د ښځو د حقونو دفاع کوي او د هغوی د خوندیتوب لپاره وظیفه دي. بعضې قوانین لکه د ښځو په خلاف د تاوتریخوالي قانون چې دی چې تر اوسه په پارلمان د پارلمان لخوا څخه رسمي بڼه هم نه لري او په اوسني سیستم کې هم ډېر بعضې سخت دریځه خلک شته چې د دې مخالفت کوي. نو د طالبانو بېرته سیستم ته داخلېدو سره داسې پرمختګونه شاید د دې داسې پرمختګو لپاره خطر شاید نور هم زیات شي. او پام دې خاطر خدا ډېر مهمه ده چې طالبان سره باید راستن د شي په حقونو خبرې وي.
بشیر غواخی مو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه اوري. که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او داغه فعال میرمنې بیبی ګل رولا غنی ډاډ ورکړی چې د تیرو کلنو په لاسترړونو به معاملې نه کیږي خو بیا هم ځینې میرمنې په دې لړکی اندېښنې لري. ولسمشر غنی د 2013 کال په نومبر کې د سولې مشورتي بورډ اعلان کړ چې پکې خزې شامل دي. د سولې او خزو لپاره کارکونکي پلوشه حسن وای دا هله پیدا شوه چې وس طالبان هم خپل دریز بدل کړي وي او د خزو پر تعلیم او بهر کار با اعتراض نه لري.
زه فکر کوم چې د طالبان مفاهیم هم د توې سره دا په خانه مثلا ځینې بیانې مو چې ورکړي دي چې مثلا تعلیم د خزو یا د مثلا غوښمن ملي دي دوند هغه شرایط چې دوی ایشي د سولې لپاره په یوه کې څه باندې پابندي د شرایطو جز نه ده تر اوسه پورې. دا خپله دا معنا ورکوي چې د هغوی په دریځ کې هم تغییر راغلی دی. هغوی دنیا ولیدله، هغوی کم تر کم پاکستان ولیده، چېرته چې ښځه یو صدراعظم پاتې شوې ده، هغه د دوی حامیانه ښځه وه. نو فکر کوم د دوی په دریځ کې کافي تغییر راغلی. اندېښنه د پاره موږ اواده مبارزې کوي چې کوم خپل حق لاسته راوړه چاته نو ورکی حق خپل کیږي او موږ دې اته خپل ته تیار.
Thank you.
اوریدونکو افغان حکومت ل 13 کلونو کوشش کوي چې د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو لارې روغه جوړه وکړي. طالبانو افغانستان کې له 1996 څخه تر 2001 کال پورې د خپل حکومت په مهال د ښځو په تعلیم او کار بندیز لګولې وو. ښځې آن د خپل کور د نارینه بغیر له کوره نشوي وتلې. خو د جنوري پاتمه د طالبانو د قطر دفتر یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې که طالبان د مذاکراتو له لارې د حکومت برخه شي نو د ښځو حقونه به د اسلامي اصولو تر مخې په پام کې ونیسي او اجازه به ورکړي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
تازه له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري او زمو کوربه بشیر ګواښیم. د جنوري له 8 تر 10 پورې د هند په سر ښار دلی کې د ریزنا ډایلاګ په نامه هغه نړیواله غونډه وشوه چې د سیمې د امنیت، سوداګرۍ، سیاست او سولې په اړه پکې خبرې وشوې. دا کانفرنس د هند د بهرنیو چارو وزارت په مرسته د ابزرور ریسرچ فاونډیشن لخوا پر لاره چول شوی و چې پکې د ځینو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو، نورو چارواکو، علمي شخصیتونو، خبریالانو او د مدني ټولنو فعالانو برخه واخیسته. په دې کانفرنس کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ګډون کړی و او د طالبانو سره د سولې په اړه خبرې وکړې. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې زیاته کړه چې په دې بهیر کې باید د ښځو حقونه ونه تړل شي، خو وی ویل چې کېدای شي مېرمنې د مذاکراتو تر میزه ونه رسیږي. دې غونډې ته د ریزنا ډایلاګ د آسیا څانګې و څېړونکي او مدني فعال مریم وردګ هم ورغلې وه. نوموړي سره مرکه کې مې په اول سر کې وپوښتل چې د پخوانی ولسمشر کرزی پر کړو خبرو څه تبصره لري.
پخوانی رئیس جمهور کرزی دلته په دوه پینل ډسکشنز کې راغلی او په دوه پینل ډسکشنز باندې فوکس افغانستان دی. یو چې اوکې دلته پوښتنه وکړه کې چې د ښځې نقش په سوله کې به څه شی وي. کرزی وي په سوله دغه پروسه کې نقش نه لري. سوله کې راشي بیا به ښځې نقش ولري. د خبره منطق هم لري مګر خپله لکه خاشه مې دغه خبره نه ده. د خاطره کې دومره کار ټوله دنیا کړې ده که د افغانستان ښځې ته لږ مختاک شي او دا یوه خبره لږ موږ شاته یوړو. زه پوهېږم چې طالبان هېڅ وخت د ښځو سره د سوله رابط کې نه غږېږي نه. دغه خبره باندې پوهېږم دی بیا وال خبر د طالبان خبره تر اوسه ما خبره ده مګر چې د مختاو کو نه وکړي خانيش مو کار زده خبره وکړي.
نو تاسو څه فکر کوئ چې د خزه نقش باید څه رقم وي، څه باید وشي؟
زه فکر کوم چې خزه باید په کمیټ کې راشي کینی زه په دغه باندې پیغام کې د طالبانو د خبره به مونږ نه مانی مګر د خزه زاګ ورخه خزه پیغام هم پکار دی او رامغه مخه کې خزه کړی دی هغه باید
خدا د ولسمشر حامد کرزی خو پخوانی ولسمشر دی، پخوانی رئیس جمهور دی. خو اوسنی ولسمشر چې کوم دی اشرف غنی هغه ویلی دی چې موږ که د طالبانو سره خبرې کامیابیږي یا مذاکرات شروع کیږي نو په دې باندې موږ څه کمپرومایز نه کوو، څه جوړ جاړی نه کوو.
فکر کوم کې کمپرومایز شاید وشي. زه فکر کوم کې دا سیاسي خبره ده او هغه وخت کې راشي که تر اوسه موږ کوم عملي کار نه دی لیدلی دی او خبرې هم کې لیدلی دي ټول سیاسي خبرې دي او رئیس جمهور هم تر اوسه کوم خپله د افغانانو سره خصوصا د افغانانو ښځو سره کوم خبرې شروع کړي نه دي یا دې نه کوم مشوره هم نه ده غوښتله که چه شی غواړي چه شی نه غواړي که دغه خبره موږ ته عملي شي یا نه شي. د سوله مشورتي بورډ دوی ښځې لري مګر دا دوی ښځې خود سوله یې ته تللي دي، د څو ښځې سره غږېدلي دي، معلومات یې ښځو نه سره خمسول کړي دي. دا رئیس ته رسېدلی دی نه، دا عادي عام خلک ته رسېدلی دی نه. نتیجہ اول کوشش رہے مذاکرات
د اخر کوشش پم نوی
میکه نو تاسو څه وایئ چې څه باید وشي لکه د کم ځای نه شروع شي؟
زه فکر کوم چې اول خو باید د عام خلک نه باید شروع شي، د عام خلک نه باید خبرې شروع شي، د ځوانانو نه، د ښځو نه باید پوښتنه وشي چې خو څوله پوهېږي چې شی دی، تاسو خپل کوم مشوره لرئ، کومه نتیجې باندې کومه نتیجې ته دی رسېږي چې دی دپاره خلکو حکومت انتخاب کړی دی او حکومت باید د خلکو سره مشوره وکړي مخکې دانه که د مذاکرات
د سولې پر لور.
همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم. خوشاله اوسئ.